حنفي مذهب دي دلت النور مذاهب چې دا غنسته خلقو یعنی دغه یو بالمانځي وبل طریقه چې هغه څلور مذاهب مو حق بولو چې دا مذهب حق دي دا مخفي د نور د مذهب د مانځه طریقه هم خطا مستند معلومه کوي څوک مثلا د شافعي د مذهب موافق لمنځو کوي کې دا چې خلقو ته د شدات ښکاره چې د دې تشال مون نه بجایز یا د غسل مون نه سوي نو زمور سره په ټولنه کې واځي شیعه مسلمانان وسیږي او دا غوي سره مو دمره سره لري په ټولنه کې یو د بل فکر څخه یو د بل اعمال او لیدل څخه یو د بل مراسم څخه چې زه تر اوسه پورې د شیعګانو د مانځه طریقه ماته پرانه را معلومه وي چې دای له سره څخه مونږ شروع کوي تر پای په څه ډول باندې کې چې دای زته زما غنې معلومه لري کوم کسانو ته دا شان چې دا معلومه وي نو زمور په ټولنه کې د افکار او تنوع چې دا کم ده او دغه شی خلق تنگ نظرې ته حاڅولې دي دغه شی خلق دې ته حاڅولې دي چې پر خپل کم فکر چې دی لري دا سلسله نه حق و بولی او د دې مخالفت چې دی هغه د باطل و د بل و د بل په تاسو باندې و نازوي لدغه زایده خچې الفاظ لږ سره سخت شي خبره خفقان تر سیږي سولې ژوند ختميږي او حتی چې برخورته چې دا غره سیږي نو یو عامل د ټولنې مزداد چې دلته تنوع پکې کم ده نو دغه د دې سبب سوی دی چې موږ د ځوانانو ترمن چې دغه خفقان دامن تسي او د فکری اختلاف د نودلو سره سره سولګیز ژوند چې دغه ونه کولای دویم ظافر نظر باندې دویم شی چې دغه د معلوماتو کمی هم دی موږ سره د دې چې په ټولنه کې موږ تنوع چې دغه ونه لرو خو که معلومات ولرو علم ولرو نو پر مسائل باندې د دې پر ځای چې غوساسو او حتمن یو قاتې درې ځولې سوچ لاغه خو ودې خو چې دا یو انچم نکیرو نو دا په هغه څوک چې علم ولري هغه دا چې الفاظ پرځن د یو موضوع په اړه باندې نه کاري چې زه صرف ساده په دې باور یم چې دا موضوع ده ما درې چې دا حق دی دا ستاسو درې دا باطل دی هغه الفاظ هم په داسې ډول کاري چې جانبي مقابل چې دا هغه نه پاري هغه وایي ما د معلوماتو لمخې زه دغه یو نظر په دې اړه باندې لرم زه چې څونه پوهیږم تر دغه اندازې پوری پوسوایم په دې موضوع باندې دغه رقم ده دغه تورته جملې او عبارتونه کاری چې نه جانب مقابل چې دغه پاري او نه داسې کوي چې د خپل درید سره دانو نهایی بولی چې زنه په دې اړه باندې هغه اخري نقطې ته رسیدلې تر دې خوا څه هیڅ شي نشته نو کوم د موضوعاتو سره د احساساتي برخورد پر ځای باندې علمي برخورد چې دغه راوخلو نو زه فکر کوم چې خبره به فزیکی برخورد ته نه رسیږي خبره به خفقان ته نه رسیږي ځوانانو زموږ د ټولنې هغه ځوان قشر چې دا هغه به د دې پر ځای چې ول بل سره په خفقان کې ژوند وکړي هغه په سوله کې ژوند تدار کوي نو دویم قدم کې زموږ د معلوماتو خلاده
مننه مخکې به په دې اړه نور بحث هم کوو نور میلمانه هم را سره دي په خبرونه کې ښاغلی عبدالرقیب سایل چې لیکوال او خبریال دی را سره دی سایل صاحب مخکې افغان صاحب ځینې مسایل یاد کړل چې مثال ځینې مذهبي توپیرونه یا په لویه سطحه ځینې توپیرونه شته دي چې خلک کې یو ډول د دې په ځای چې سره نږدې کې سره لرې کړي دي یعنی دغه تنوعات نه منل کېږي خو که راشو حتی په کلیو کې هم چې ټول مثال ډیر مشترکات سره لري هلته هم دوی د یو بل سیوری دا ځوانان د یو بل سیوری په کاڼو سره ولي په یو بل خنه لګیږي یو بل ته بده خبره کوي نو علت یې تاسو څه بولئ چې په یوه کلي کې چې مثال ټول ډیر زیات مشترکات سره لري بیا هم په زړونو کې ډیر سره ترخه وي
بانس ډیر مهم دی په دې چې اوس د پخوا پر تلا د فکر کوم چې سولېز ژوند له نور هم له کراول سره مخامخ شوی دا د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې له بده مرغه افغانستان کې سلویخ کال کېږي چې جګړه روانه ده او تر ټولو مهم لامل هم همدا دی چې اوس د دغه جګړې له امله چې اوس هم روانه ده او موږ ټول قربانیان یو د دې لامل زمين رګ رګ کې د تاوتریخوالي د خشونت د زید د خفقان او حتی د خوږو زورولو سي زمينږ له کار غورځولي او زمينږ له پرمختګ غورځولي او په ناحقو مسایل مخامخ کړي دا زموږ پر ګونو کې ځغلي د دې لپاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې چاره لدی چې په کلیوالي سیمو کې هغه توپیرونه ډېر کم دي. حتی خلک ډېر خپلوۍ لري، اړیکې لري، خو یو شی چې زمونږ سره زمونږ په وجود کې اغل شوی ده، هغه تربجنیت دی چې زما او زما ته نږدې خلک او دوستان فکر کوي چې زه خو د دوی د کورنۍ برخه یم یا زه د دوی د ټولنې برخه یم. که چیرته زه په یو داسې مهمې مسلې باندې غواړم خبره وکړم چې هغه کې زما فکري استقلالیت نغښتی وي، په هغه کې زما هغه خپله اقتصادیت رانغاړل شوی وي، نو د دغو لاملونو له مخې نه زه فکر کوم چې خلک ما سره کینه کوي یا زما هغه چار چاپیر دوستان حتی ورته وایم ملګري ورته وایم. یعنی اوس زموږ په وجود کې دا په که ووایم چې داسې اغل شوی ده چې لرې کول یې یا مخنیوی یې ډېر ستونزمن دی، خو په کار ده چې مونږ په ډېره ژوره توګه باندې دې مسئلو ته وګورو او په دې برخه کې په فردي توګه باندې خصوصا هغوی چې د کورنیو مسؤلین دي لکه شام راواخلي دا د مشرانو پورې ټول په دې باندې متمرکز شي چې د دوی تربجنیت یا د دوی کینه له نورو سره دوی ته څه ګټه ورکولی شي. زه فکر کوم چې کله هم مونږ په خپله د خپلو ستونزو حل لارې په اسانه پیدا کړو نو په ډېره اسانۍ سره به وکولی شو چې د سوله ییز ژوند لپاره یوه ښه لاره برابر شي او هر څوک به مسؤول شي. مسؤول په دې معنا چې دوی به له هغو تاوتریخوالو چې دوی قربانیان دي یا دوی په وړاندې پېښېږي له دې څخه به مخنیوی وشي او دوی به په ښه توګه وکولی شي چې له خلکو سره همغږي ولري، دوستانو سره خپلوي به وپالي او محققت به وشي.
مننه سایل صاحب. د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی ایمل خمر هم په بحث کې را سره دی. خمر صاحب، له تاسې هم پوښتو، مخکې سایل صاحب د تربګینت یادونه وکړه، په دې کلیوالو سیمو کې د تربګینت یا تربینت خبرې ډېرې کېږي، دغه مسایل که څه هم مشران تر ډېره پالي خو اوس ګورو چې ځوانان یا حتی دغه ماشومان دا کیسې پالي، یو چا ته سلام نه کوي، مثال ښه خبره نه کوي، یعنی هغه ژوند چې په دوی چې دوی په کوم ماحول کې لري هغه یو سوله ییز ژوند نه دی، هغه یو له کرکې له وقدو ډک ژوند دی، او دغه وقتې کېدای شي سبا په شخړه یا په نورو بدو فزیکي عملونو بدلې سي. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې هم سره له چې اوس ښوونځي شته دي، پوهنتونونو ته ځوانان ځي، بیا هم خلک په زړونو کې د یو بل سره تربینت پالي کې نه پالي، علت یې تاسو څه بولئ؟
زه که یوه مترزه ستا په سخنه کې ووایم، دا وي چې مونږ یې یعنی چورلټ نفي کولی هم نه شو چې په کلیوالو سیمو کې په کورونو کې نو بیخي منفي چلندونه دي یا بیخي ناوړه چلند دی، ناوړه الفاظ کاروي، خو رښتیا هم یوه لوړه فیصدي خلک او ځوانان دغسې دي چې نه یې الفاظ د انساني باندې فرض چال چلند او ناسته ولاړه او له خلکو سره رویه یې
فکر کوم د نت ستونزې دي خو پر صورت خمر صاحب تاسو ته وروسته بیرته راګرځو. فکر کوم د نیټ مسله ده، ستاسې غږ موږ په سم ډول نه اورو، غږ مو پرې پرې کېږي، خو په هر صورت وروسته به هڅه وکړو چې دغه پوښتنه وروسته بیرته تکرار کړو او له تاسې څخه ځواب واورو تر هغو پورې چې دا لیکه سمیږي. ورزو اغلې فریدې حفیظ ته، اغلې فریده حفیظ خپله محصله ده، له دې به پوښتو چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې نجونې څومره د یو بل سره سوله ییز ژوند لري؟ یعنی راځه یو پرتله هم وکړو، مخکې یادونه وشوه چې ځوانان په ډېرو مواردو کې کېدای شي هغه سوله ییز ژوند د یو بل سره ونه لري، خو د نجونو په اړه به واورو چې اغلې فریده حفیظ څه وایي. مهرباني.
افغانستان کې تر ټولو لوی مشکل چې دی هغه د ځوانانو په منځ کې هغه کسوري یا د ځانک مجموع کې ځوانانو ترمنځ هغه فکري اختلاف دی. موږ په ډېرو ډېرو وړو وړو مسلو باندې سره بحث کوو د معلوماتو کمښت د یو بل نه منل او د فکري اختلاف دغه هغه اصلي دي چې په افغانستان کښې ځوانان خاصو د نجونو په منځ کښې هم دغه مسلې روانه دي، لیکن د دغو مسلو د حل لارې دپاره یا د حل دپاره موږ روپو تر هیڅ نه دي کړي. موږ د دوه نجونې په خپل یو منځ کښې کېږي نو هغوی د دوه تاریخ د دوه دښمنان یو بل تر ټولو لوی خنډ د سړي ژوند په اړه په وړاندې همدغه دی. ورسره د دې تر څنګ چې ته یوه مذهبي ډول باندې هم همدغسې دوی یو بل نه منلي، لیکن د یو بل د نه منلو لپاره موږ خپل نه توانېدلي چې حتی هغه خپل فکر په یو بل باندې ومنو، هغه خپل نظر په یو په متقابل کس باندې ومنو، هغه خپل نظر تجاوت ډول باندې نشو کولی څرګند کړو. دا هغه مسلې دي چې مثلا مخکې چې مېلمنو وویل چې ځوانانو په منځ کښې ما لان د ما څنګه لیدلي دي، دغه مشکل نه یوازې په ځوانانو کښې مثلا په نجونو کښې دي، عموماً په افغاني دغه نوي نسل کښې دغه مشکل ډېر زیات لیدل کېږي. خو لیکن متاسفانه باید ووایو چې د حل لپاره یې هېڅ ډول ګام نه دی پورته شوی. دا چې له کومه راواردېږي، له کومه راپیدا کېږي، دا هم هماغه بېرته برخود کوي، هماغه د فکري اختلاف سره د یو بل نه منل، متقابل احترام نه کول او یو له بل څخه ځان پورته ګڼل دي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. لیکوال عبدالهادي مجروح هم راسره په خپرونه کښې دی. مجروح صاحب، که تاسې راته ووایئ چې عوامل یې تاسې څه بولئ، مخکې مېلمنو ځینو عواملو ته اشاره وکړه، له دې ور هاخوا نور کوم مسایل سبب شوي دي چې زموږ ځوانان له یو بل سره سوله ییز ژوند ونه لري؟
هېواد صاحب، لومړی تاسې او ټولو اورېدونکو د بحث ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وجوهات یا عواملونه بېخي ډېر دي زموږ په ټولنه کښې، پر ډېرو چې موږ بحث کوو بېخي دا د فکر کوم د خپرونې تر لمنې پراخېږي ډېرېږي. خو راځو پر څو مهمو وجوهاتو باندې خبرې کوو. یو تر ټولو مهمه وجه یې چې د ژوند پر هر رنګ پر هر اړخ یې اغېز کړی دی، هغه بېسوادي ده. بېسوادي چې څو مهم اغېز یې موږ دلته روښانه کړو، هغه دا دی چې د بېلګې په ډول موږ چې بېسواده سو، موږ د حقوق نه پېژنو، بشري حقوق، اجتماعي حقوق، ټولنیز حقوق، د کلیوالۍ حقوق، د ګاونډیتوب حقوق نه پېژنو، د ملګرتیا حقوق نه پېژنو، د مشر کشر، د پلار مور ورور، د هېچا حقوق نه پېژنو چې کله موږ بېسواده سو. دوهم اغېز یې پر ټولنه باندې د بېسوادۍ، پر خلکو باندې د بېسوادۍ دغه دی، لکه یو لحظه مخکې چې افغان صاحب یادونه وکړل، په بېسوادۍ کښې موږ یو لوی بل مشکل پر موږ چې اغېز کوي هغه دا دی چې موږ یو بین المذاهب مطالعه یا بین المذاهب زده کړه نه لرو، چې موږ په مذهبونو کښې څنګه موږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، زموږ په ژوند کښې 100% د مذهب اغېز شته، نو موږ مذهبونه نه دي مطالعه کړي، مذهبونه مو نه دي کتلي چې موږ په مذهبو کښې د ښه ژوند، ارامه ژوند او سولهیز ژوند تېرولو دپاره کومې لارښوونې لرو. دا یې دوهم اغېز دی. بیا راځمه درېیم لامل ته، یې د بېسوادۍ د لاملو څخه را تېرېږو، دوهم لامل ته یې راځم. د مشرانو له طرفه څخه په ولسي ادبیاتو کښې د بېلګې په ډول نکلونه، داستانونه، په حجرو، په بنډارونه، په دې کښې چې کېږي مشرانو د اړخه، د سپین ږیرو د اړخه، د سپین سرو له اړخه، دغه نوی نسل خشونت یا تاوتریخوالي ته بلل کېږي. د بېلګې په ډول توره ده او جنګ دی او داسې داستان دی او هسې نقل دی، لس مړي وو، شل مړي وو جنګونو، هغه دا ښاغلی دی ښه ژوند کولو والا، یو سوله ییز ژوند تېرولو والا، هغه هېڅ نه ستایل کېږي، نه منل کېږي، نه ټولنې ته د یو اتل په څېر ورپېژندل کېږي. درېیم لامل چې موږ یې په ټولنه کښې لرو هغه بې باوري د پر ځان باندې، چې موږ پر ځان باور نه لرو، یادلیکله ایزیفیکیشن دی، موږ پر ځان باندې باور نه لرو، موږ دا باور نه لرو چې موږ یو ښه ژوند تېرولی شو، موږ په دې فکر یو چې موږ که موږ خشونت وکړو، موږ تاوتریخوالی وکړو، موږ د یو څوک ظهیر کړو، نو بیا موږ کامیاب ژوند کولی شو، که نه وو بیا موږ هېڅ کامیاب ژوند نه شو کولی. نو درېیم لامل یې دا پر ځان نه باور دی. څلورم لامل یې په کلو او مسجدو کښې د مخورو ملا امامانو او له نورو خوا څخه تاوتریخوالي ته رابلونکې ویناګانې دي. او څلرم پنځم لامل په ټولنیز ژوند کې د ځوانانو به واقعه کول او د هغو خبرې کړه او باور نه غنل دي چې لکه حضورو کې په مجلسو کې په کورو کې په ناس کې کوي ځوان یو ځوان یا ځوان یو خبره یا خپل نظر څرګندول غواړي مشرانو د اړخه خبره تل کیږي رد کیږي چې ته چې موږ ناس ته باید څه ونه کې ته باید ونه ژغېږې ته باید خبرې ونه کې د هغو بے واک کول هغه بے باور کول هغه پر ځان باندې د باور بایلن یو بل لامل دی چې موږ تاوتریخوالی او خشونت را بلی دریم څلرم یا پنځم لامل جنگ دی جنگ دی لکه څل سب چې د ونو کړ جنگ د جنگ فزیکی زیان دومره یا فزیکی زیان دونه توان فزیکی توانونه دونه نه لري لکه څنګه چې رواني توانونه لري د انسان پر روان د انسان پر ټولنیز ژوندانه اغیز کوي مثال لکه موږ چې څونه فزیکی توانیان سوي یو څونه فزیکی زیانمن سوي یو زموږ وطن نړیدلی دی زموږ کلی وو کورونه نړیدلی دي دغونه لاس چنده زموږ ذهنونه خراب سوي دي زموږ ټولنیز ژوند ویجاړ سوي دي زموږ ټولنیز اساسونه زموږ ټولنیز بنیادونه زموږ د ټولنیز ښه ژوند تیرول هم ورسره وران څه ویډیو سره نه لیدلې دي یو بل لامل چې مخکمه یادونه وکړله چې هغه به برته د په عمومي لابلو کې مرضی او بین المذاهب نه معلومات موږ چې مذهبونه مطالعه نکو د اسلام په مشتل سپېڅلې دین دي دا غثه وافته چې موږ نور مذهبونه مطالعه نکو پاک موږ ټولنیز ژوند مطالعه نکو موږ د فارو ډیره ګرانو چې موږ یو ښه ژوند یو سولیز ژوند یو د ځوانانو د سپېژرو د شذو د
مننه مجرو صاحب تاسو البته ډیرو عوامل ته اشاره وکړه چې په سبب ځوانان د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري البته هغه مهم مسایل چې یاد سول تربیناتو همدا ډول د تنواتو او توپیرونو نه درکول وو همدا ډول ځوانانو ته یا کشرانو ته په مجموع کې یعنی لکه وړکتوب د ځینو وقدو انتقال و چې دوی بیا وروسته هم دغه وقدو د سړول لپاره سولیز ژوند نه خوښي بلکې همیشه دا خوښوي چې یو بل ته توند خبرو کې توند چلند وکي یا هم هغه په ټولنه کې ځینې وخت حاکم ذهنیت داسې وي چې معمولا هغه کسان پکې ستایل کیږي چې هغوی مثال تاوتریخوالی کوي او هغه غیرتی بولي حتی په کور کې که څوک مثال نرم چلند کوي ښه چلند کوي حوصله کوي نو دغه پاړه حتی منفی برداشت وي په کور کې حال دا چې دا باید وستایل شي چې یو څوک حوصله کوي یو څوک همیشه حتی په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې هم له تاوتریخوالي څخه کار نه اخلي افغان صاحب کچیرې ځوانان مثال د خبرې د یو بل ترڅنګ سولیز ژوند نه لري او لکه مخکې چې په عواملو کې یادونه وشوه دوی دغه چلند کوي چې تربینت کوي او همیشه کوشش کوي چې تاوتریخوالی وکړي نتیجه به څه وي یعنی فکر کوي چې دا ځوانان به ګټه وکړي لکه څنګه چې دوی فکر کوي کنه د تاوان خاطر روان دي
یو تر دا پوښتنې تر جواب مخکې لا یو بل عمل ته اشاره وکوم چې هغه موږ د ټولنې د کورنۍ چې کوم نظام دی موږ په ټولنه کې دا هم د دې سبب کیږي چې کوچنۍ له کوچنیوالي څخه په سم ډول نه تربیه کیږي هلته په کور کې د میړه او د ښځې تر مابین دغه څه د نورو د ورونو سره یې د ورونو تر مابین د مور او د پلار تر مابین خو هغه کورنۍ یې پښتانه خو زیاتره ډېر وخت یو ځای سره اوسي انو بیا د دې اقتصادي وضعیت هم کمزوري دی او علمي سویا خو یې موږ بیان کړل چې له موږ دلته کم دی د معلوماتو خلا هم د تنوع هم په ژوند کې نشته نو هغه په یو ګډ کور کې سره اوسېږي او کله چې په ګډ کور کې سره په دغه شرایطو کې اوسېږي نو هغه بیا حتما دوري کله فزیکی شخړې رامنځته کیږي کله دعوا او جنجال رامنځته کیږي د خلیه تر ده نو کله کله بیا د مشران سره خفکیږي یا که شدی یا که نارینه ای کله شدی و نارینه سره خفایی دا د چنیانو پر روان باندې بد تاثیر کوي او کله چې دا چنیان رالویږي نو دغه شی د دوی سره رالویږي دا شی د دوی دغه یو ډول صفت چې دغه ګرځي نو په ټولنه کې ځوانان چې یو عامل دا هم دی چې موږ کورنۍ سمه تربیه نه لرو په سم سولیز چاپیریال کې نه رالویږو دغه خشونت و دغه زور زیاتی و دغه شان موږ یو خصلت مو ګرځي چې د موږ پر نو ژوند باندې بد اغېز کوي. تازه ما نتیجې ته نو نتیجه خو از موږ سي ټولنه د تیمور ته موسی په وړاندې ده ځوانان یو بل سره پر ماضي خبرو باندې خفای او سي اسکندل یو بل څه بد ویل دي. کوم سي د ټولنې د رسنۍ وګورو دا یو واجب شه دغه یو مثال مرته راکړي چې پر ډیرو عادي خبرو باندې حتی د سیاستوالو پر چا نیوکه ور باندې کړي چې دا پلان یې سیاستوال د پلانې کاس چې مثلا په چیرې رهبری کې یو وسواس کې دا غلطی کړی ده لاس راځي سکندل ورته کوي نو دې پر ځای چې سکندل وسو کوي دې پر ځای چې بده خبرو ته کوي یو ملګری ورې شناخته سړي خو بده کې نو ولې ناراضو په سم ډول باندې خبره نه کوي چې و دغه مثلا غلطی ده دغه دې شیګنه و دغه بدګنه ده دغه شیګنه ده مرز دې پر ځای باندې چې زما پر شخصیت با زما پر هغه پر شخصیت زما د پاره هغه یو ایدیالي پر هغه باندې په هیڅ صورت یو نیوکه چې دا غنه منم او دا یو انسان په ټولنه کې په ټول ژوند وجود نشي پیدا کولای چې هغه د تر نیوکه لوري نیوکه حتما پر یو انسان باندې کېدلای شي. نو دا خو ان بیان دي چې الله تبارک وتعالى د دې د قسمت سما خسته دا خو ان بیا ور اعلان ټول انسانان د دې ولدي چې باید نیوکه ور باندې وسی. نو زموږ نتیجه دا دغه شاله به زموږ غونډه ټولنه یي چې هغه به خفقان به پکشي سولې ژوند باندې پکشي تنوع باندې پکشي معلوماتو په خلا کې به ووسو سم خبر کوي چې هغه کوله د دې ویری نسی کولای چې خلک ور باندې راغورځ ټاپي ور باندې لګي خلک ور سره خفقيږي. ما په خپل ژوند کې ډیر شان تجربه کړی دي. نو ما دا سم دینو مسائل ته چې په شرعي لحاظ باندې موږ راغو باندې خپل دلایل ور سره درلودل وړاندې کړی مو دي په ډیر سولیز توګه باندې مو یا په مجلس کې وړاندې کړی دي یا موږ کله ور باندې کړی ده مطلب دا چې موږ کړی چې یا د بل د تقابل د فار یا د چا د نظر دره د وړو د فار صرف خپل معلومات د وړاندې کول د فار خو نتیجه دا څه ویل چې په ټولنه کې ځینو خلکو ور د چیشټاپ یې لګولې دي د چیشټاپ یې لګولې دي یعنی ستا په خپل کې هغه خبره نه دري لکه چې هغه د ټولنې له دغه حاکم ذهنیت سره یو څه توپیر چې دا غوړلري. نو نتیجه به دا شی راځي چې موږ په معلوماتو په خلا کې هم وسو د شخړو ته به هم سر رسیدو خپګان ته به هم سر رسیدو تنوع به هم په ژوند کې نه وي ځینې مسائل تر اوسه پورې هم داسې د حقیقت څخه د حقیقت باندې پردې پرتې دي او دا د حاکم ذهنیت اجازه خلکو ته نور کوي چې څوک په خبر هم دي په حقیقت باندې پوهیږي هم او زموږ دغه زمانی و ده د ټولنې د اوسنۍ حالت هم دا نه برداشت کیږي دا مسائل نور دغه سپاتې شي مګر له دې وجه دا مسلک هغه متخصص کسان سپیشلیست کسان یې خلنه سي ورولای چې په ټولنه کې شخصیت بدنامي وي. نو نتیجه خو بل دغه مسائل او کدغه چې روان او تخت زموږ سي دا اوسنۍ کوم وضعیت دی کوم چې ټولنه ده ته حالت کې نتیجه ده او ته په دغه نتیجه باندې خو فکر نه کوون چې یلان الملوک دي کوم څه راځي یا چې تاسو چې وو صبر راځي یا چې اوریدونکو کې نو یو څه دي خلک چې دا غراځي دره نتیجه ده.
مننه افغان صاحب. سایل صاحب مخکې یادونه وشوه چې مثال د ناپوهۍ له وجې خلک ځي مثال د جګړې لورې ته تاوتریخوالی کېږي او هغه سولهیز ژوند چې موږ یې غواړو موږ یې هیله لرو هغه په ټولنه کې نه وي ځوانان نه لري. خو داسې هم شوي دي موږ خپله په دې راپورونه جوړ کړي خپرونې هم په دې جوړې کړي چې په ښوونځیو کې د ښوونځیو په لارو کې خپله د ښوونځیو د ننه یا په پوهنتونونو کې مثال دغه زده کوونکي او محصلان چې کوم دي دوی ډلې لري او دغه ډلې دې ته کار نه کوي چې مثال دوی هلته یو علمي کار وکړي یو فرهنګي کار وکړي یو خدمت وکړي بلکې دا ډلې د دې لپاره جوړې کړې وي چې بدماشي وکړي. یعنی هغه حتی د اکاډمیک ماحول فضا چې دا هغه خشنه کې هغه هغه له سوله ییز حالت څخه راوباسي. نو ولې زموږ په ښوونځیو کې ولې زموږ په پوهنتونونو کې زموږ په نورو علمي مرکزونو کې هلته دغه ځوانان شته دي چې دوی د دې په ځای چې سوله ییز ژوند ته کار وکړي له یو بل سره ښه وچلیږي برعکس یې تاوتریخوالی کوي؟
هیواد صاحب ډېره مهم مسله ده. متاسفانه چې په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو کې دغه مسله ډېره جدي ده. په تېرو وروستیو کلونو کې خو لا پسې جدي شوې ده. هر چا غوښتل چې داسې یو چا پلوی شي چې هغوی په قدرت کې وي یا ګټې ورسره شریکې دي. دا واضح ده چې دوی دا کار کوي د خپل موخو لپاره ترسو دوی خپل دینی عقیدې چې لري هغه چړي کړي او خپل موخو ته پر ورسیږي او یا هم الته نفوذ ترلاسه کوي کپ پونتونو کې د مکتبونو کې ولې زه خوشبختانه دا وایم چې په تیر دومره ژوند کې مونږ کړای دا د هیڅ دغه سیټل د هیڅ دغه ګروپ په لوي مونږ نه کړی بلکې زه خو مثال دا څنګه درته وایم چې مونږ معاشلان او ما حتی د دغه یو ډلې په کاکه مخالفت کړای چې دوی فکر په دین باندې په اصطلاح څرخېده کوشش کوي د دین په نوم باندې د دین دفاع په نوم باندې یو داسې ډله ووسی چې هغوی په پوهنتون کې فعالیت ولري. ولې ما یې په کاکه مخالفت کړی او مخالفت له امله یې زه تاسو باور وکړئ چې غواړم په همدې خپرونه کې زه په دې باندې اعتراف وکړم چې زه 250% کافر ګڼلم. نو زه متاسف نه وم هغه وخت چې ولې زه له دغسې تقابل سره مخ یم، ځکه زه په دې پوهېدم چې افغانستان کې له کلونو راهیسې دغسې تفرقې او دغسې نانګولونه مراتېدل یا اوس هم مراتېږي تر څو دوی دغلته په دې سیمه کې یا په دې هېواد کې دوی قدرت ته ورسیږي. د دې آباد ډېر پراخ دي، له مکتبونو رانیولې تر پوهنتونونو او حتی په اصطلاح لویو علمي او اکاډمیکو مرکزونو پورې دغه مرحلې تسلسل موندلی ده. خو زه یو شی باندې غواړم بحث وکړم، هغه دا دی چې هغوی چې ځان فکر کوي چې د دې هېواد اصلي مالکین دي یا په اصطلاح یو ښه انسانان یا غواړي چې دوی په لاس دوی په فکر باندې دا ټولنه بدلون ومومي، نو زما به یو غوښتنه دای چې راځي د انسانیت لپاره د دې هېواد لپاره او ژوند د ښه کولو لپاره تر ټولو مهم مسله دا ده چې د خپل ژوند لپاره مونږ هغه مردود ایدیالوژي یا هغه مردود فکرونه چې مونږ یې ورځ تر بلې له ناکامۍ سره مخ کړی وو، یوه مدوه کېږي نه، ورځ مخه کېږي نه، او شپه مو په بغار و چغو په خفګان باندې تېرېږي. کاځي چې دې حالت ته په دغسې ډول باندې نه ووایو چې یو بل ته لاس ورکړو او یو بل له دغو فکرونو نه را بچ کړو چې مونږ ورسره مخامخ یو. بله مهم مسله دلته دا ده چې دغه ډلې مونږ دغه حالت سره مخامخ کوي، په دې خاطر زه فکر کوم چې مونږ په تورو تیارو کې وساتي. ویل کېږي چې د یوې مدرسې مشر ته یو چا ویلي وو مولوي صاحب راځي چې یو فتوا صادره کړو چې قرآن کریم له لوستلو سره ترجمه هم فرض ده، یعنی فرضیان وګڼو دا فتوا صادره کړو چې هر کس مکلف کو چې مدرسې ته څوک راځي قرآن په نازلات ولي خو ترجمه باید ورسره فرض وي. نو هغه په دې فکر کاوه ورته ویلي وو که چیرې دا کار وکړو خو دوی خو بیا په قرآن پوهېږي که نه، بیا خو زموږ دا تجارت نه کېږي. یعنی دلته دوی بحث دا وشي که دوی مونږ ته قرآن نه ژباړه یا مونږ ته په ترجمې ته نه پرېښودو، نو په دې خاطر چې سم پوه نه شو، که چیرې سم پوه شو د دوی دا نامردود ایدیالوژي نامردود ترجمې او نامردود فکرونه بیا مونږ په اسانو نه مونږو. نو په دې خاطر زه غواړم دا داسې راټوله کړم چې اوس وخت ته هم مونږ همدغسې یو څه قرباني یو، یعنی دا اوس وخت کې هم داسې نه ده چې مونږ له دغسې حالت نه تېر شوي یو. راځئ چې زه په خپلو ملګرو باندې دلته په هغو خلکو باندې چې واقعا غواړي چې بدلون راشي، د دې لپاره چې خپل ژوند یې ښه شي، نو یو داسې فکر رایج کړو چې هغه له خپلې کورنۍ راواخلو، له خپلو ماشومانو راواخلو، دوی ته د داسې یو تسلیت، د داسې یو فکر څښتنان یې کړو چې هغوی په واقعیت کې دوی فکري ثبات پورې ولري، واقعیت کې دوی د یو انسان په توګه راڅرګندي او هغه بدبینیانې هغه په اصطلاح کوم شی چې د دوی د ژوند یا زموږ د ټولو د ژوند د په اصطلاح د ناسم چلندونو سبب شوی ده هغې مخنیوی وشي او مونږ به په راحت سره وکولی شو چې یو بل سره اړیکې ونیسو.
مننه سایل صاحب، خوشاله اوسئ. البته وروسته به په حللارو هم وغږیږو، خو له هغه مخکې اغلی حافظ له تاسې پوښتو چې مخکې یادونه وشوه چې کومو مسایلو ځوانان سره لرې کړي، خو زموږ په ټولنه کې که مثال ایډیالوژي دي که نور تفاوتونه دي چې هغه ځوانان یې مثال هڅولي چې د یو بل په وړاندې تاوتریخوالی وکړي یا مثال په زړه کې د یو بل سره عقده وپالي، د ښځو مسایل یو څه یا د نجونو نور هم دي چې هغه مثال تر ډیره تا ویلې ما ویلې دي او هغه د دوی ژوند یې تریخ کړی دی، دوی په همدې خاطر مثال په ټولنه کې په کور کې دی او بل سره سولې ژوند نه لري چې هغه دې ته وایي چې تا ما پسې داسې ویلي دي، ما تا پسې داسې ویلي دي، او دغسې کیسې او تورسپینې دي چې په اکثرو کورونو کې خلاص یعنی په اسانه ترې خلاصی نشته دی. د دغو مسایلو په اړه راته ووایه چې څومره یې د نجونو ژوند تریخ کړی دی.
بله باید ووایم چې زموږ په جامعه کې یو ډېر څه مشهور دي که نه په همدېنه په همدې تا ویلو ما ویلو ګورئ که مونږ چې وګورو په افغانستان تاریخ ته وګورو، ښځې له ډېره اړخه له کوچنیوالي څخه د ډېرو مسایلو لرې پاتې شوي دي. هغوی ته دا چې یوازې د تعلیم له برخې لرې پاتې شوي دي، هغوی په ډېر کم عمرونو کې ودونه کوي. یعنی هغوی دا نه شي درک کولی چې څنګه باید خپل ژوند مخکې ویسو، څنګه باید هغه څه چې موږ یو ښه ژوند یو سوله ییز ژوند ته هڅوي یا یو سوله ییز ژوند موږ ته را په برخه کوي، موږ د هغه لاس ته راوړو. پرته مثال که یو نجلۍ په 14 کلنۍ کې واده کوي، نو هغه څه پوهېدلی شي چې هغه مطلب د هغه د خپل کم د هغه بلوغ تر سطحې پورې نه وي رسېدلی، د هغې خپل د عقل کمښت هم دایي چې هغه خپل ژوند هلته پرېښوي، د چا خبر پر ځان باندې نشي تحمل کولی، په مقابل کې صبر نشي کولی، متقابل احترام نشي ساتلی. دغه ټول هغه علایم دي چې وروسته بیا د دې نجلۍ ژوند هلته په پردي کور کې پرېښېږي. یا که ووایو که چېرې یو نجلۍ له تعلیم څخه لرې پاتې شي، دغه بې سوادي په خپله د جهالت پر لور منډې وهل دي، یا د جهالت پر لور وردانګل دي، دغه مسله هم بېرته داسې کېږي چې کېږي چې مطلب نه شي کولی چې یو نجلۍ خپل ژوند ولري، یا په خپل کور کې هغه په خپل د پلار په کور کې فکري اختلافات وي، د کور سره له ورونو سره له پلار سره له کور سره دوی سره نه را جوړېږي. په یو فامیل کې بیا چې کله یو نجلۍ ودېږي بل فامیل ته ځي، یو بل کورنۍ کې وي، هلته کورنۍ تشکیل وي، هلته مسولیتونه پر غاړه اخلي، یو نیکه شي، یو مور شي، یو ورور شي، یو پیندار شي، نو دا مسولیتونه بیا د هغې لپاره ډېر دشوار وي. نشي کولی چې د دغه مسولیت څخه ځان وباسي. بیا څه د هغه پوهاوي کمی هم ده، موږ ډېر دغه مسالې شاید اوس په ښارونو کې حل شوي دي، ولیکن په افغانستان ډېرو پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې دا مسالې اوس پورې شته دي. د دوی دغه مسالې یو عمده لامل شاید همدا وي چې نجونې په کم عمرونو کې ودېږي، هغوی د بېسوادۍ کچه ډېره لوړه ده. ورسره هغوی د عامه پوهاوي په نوم څه شته نه، چې یوه مور بېسواد وي، هغې تاوتریخوالی سمه وي، هغې یو سوله ییز ژوند نه وي، هغه به خپل لور ته څنګه ووایي چې ژوند دا دی یا ژوند هغه دی، هغه به ښه او بد لور ته څنګه ووایي. ډېری داسې میندې هم دي چې هغه په خپله جدي د خپل لور په ژوند کې مداخله کوي، هغه دوی ته هڅوي چې چا درته یو ویلي ته ورته دوه ووایه، دا په خپله یو سوله ییز ژوند ګډوډوي. نو دا بېرته مطلب بېرته کومه لاین چې مخکې ذکر شو بېرته هغې سره برخورد کوي. نه شي کولی چې یوه مېرمنه په صحیح ډول باندې خپل ژوند مخکې بیسي، هغه د خپل د ژوند لپاره هدفونه وټاکي، هغه د خپل ژوند کې دا وړتیا پیدا کړي چې هغه د یو سوله ییز ژوند لپاره سوله ییز ژوند کوم سوله ییز ژوند لپاره د نورو وهڅوي. د عامه پوهاوی کمی په افغانستان کې په هره برخه کې کمی ډېره ده، خو په دغه برخه کې چې دنیا یو سوله ییز ژوند لپاره د یو ښه ژوند لپاره که چېرې تاسو مثال ووایم، که چېرې یوه ښځه د کومې موسیقې د پاند څخه ځي او نورو ښځو ته د ګډ ژوند یا د سوله ییز ژوند په اړه خبرې کوي، نو شاید هغوی ورته روغ خاندي چې دا څه وایي، زه به څنګه د چا خبرو پر ځان منم، زه به څنګه د خواښې خبرې په ډېر په دې شکل باندې پر ځان منم. لیکن دا په خپله د دې پورې دا په خپله دې سره ټکر کوي که نه، چې څومره هغوی نه شي کولی چې مطلب خبرې پر ځان ومني. دا تر ټولو لوی یو جواب دی، جواب تر ټولو په مېرمنو کې چې ځکه چې څومره فکر کوم شاید په افغانستان کې په پایتخت په دې ځایونو کې تدبیر حل وي، لیکن په کلیو بانډو کې تر ډېره دا مشکلات شته. حتی تر دې پورې چې بیا د خاوند پرت څخه ښځه وهل تکول هم وخوري، حتی تر ډېرې کورنۍ تاوتریخوالی هم رامنځته کېږي، تر دې چې هغه مېرمنه یا خپله په اخره کې ځان ووژني، یا د خاوند پرت څخه وجب کېږي، یا تر پرېښودل کېږي. نو دا مسلې دي چې دې وروسته وروسته بیا د ښځې ژوند تر دې څنګ چې تریخوي، د هغې د مرګ سبب هم کېږي، د هغې د نورو ورته نورو ستونزو سبب هم کېږي.
مننه آغلی حافظ، د خبرونې په پاتې شیبو کې به تر ډیره په حل لارو وغږیږو. یوه مسله چې مثال اکثره وخت مثال ځوانان له یوې ستونزې سره مخ کیږي، د یو بد عکس العمل یا بد چلند سره مخ کیږي، دوی د دې پر ځای چې راشي هغه حل کړي، دوی نور هم هغه کیسه خرابوي، نور هم مثال کیسه داسې کوي چې حل سختوي. هغه د ساحر لتیانوي او بیت وایي جنگ په خپله یوه لویه مسله ده، په جنگونو مسلې نه هواریږي. یعنی که یوه ستونزه رامنځته کیږي، یو مشکل راځي، یو څوک یو ناسمه خبره کوي، ناسم چلند کوي، نو باید بل ځوان د دې پر ځای چې هماغسې څه وکړي، باید دا سوچ او فکر ورسره وي چې څنګه دا مسله حل کړي. یعنی د مسلې د حل سوچ ورسره وي، نه دا چې احساساتي عمل او چلند وکړي. نو مجرو صاحب، ستاسې په نظر کله چې یو ځوان له دغسې یو عمل سره مخ کیږي چې دی مثال جګړې ته هڅوي، دی فزیکي خشنتوب ته هڅوي، نو یا احساسات کیږي، په دغسې وخت کې دی څنګه کولی شي چې مثال راشي، یو داسې اقدام وکړي چې هغه مسله حل شي او ژوند هم هغه له سوله ییز حالت نه وي راوتی، جګړې ته نه وي تللی؟
مننه یوه صاحب، داسې دي چې د حل پر لارو چارو کې تر ټولو لومړی بیرته هغه د لاملونو کې چې زموږ لومړی لامل یا تر ټولو لوی لامل بي سوادي وه، بیرته خبر راځي و سواد ته درېږي. که یو اندازه زده کړې موږ ولرو، زده کړې موږ ته دا شی را په ګوته کوي چې موږ څه ډول تحمل کولای شو، څه ډول زغم کولای شو، څه رقم د یو چا سره پرمختګ یا د یو چا سره مخامخ کېدل کولای شو. نو زده کړې موږ ته دا شی راښیي، تر ټولو لومړی شرط چې سوله ییز ژوند لپاره، یا د یو داسې لکه تا چې پوښتنه وکړل چې څنګه څوک کولای شي، یعنې ستا د پوښتنې لنډیز یا خلاصه یا تشریح دا ده چې څنګه یو سړی کولای شي زغم ولري. نو زغم موږ ته دغه را زده کړې راکوي، زغم چې موږ وکړی شو زده کړې ولرو. موږ زده کړې لکه داسې نه، زه به یو خبر لږ روښانه کړم، دا زده کړې نه لکه اوس چې تیرو دورو کې یا اوس چې زموږ په هیواد کې روانې دي، دا یو تحت اللفظ یوازې لفظونه زده کول دي. بس زما مقصد دا دی چې زده کړې داسې زده کړې وکړې چې هغه و ذهن ته یو شی ورپېچکاري شي، ذهن ته یو فکر، یو تمدن ورپېچکاري کړل شي. هغه موږ لومړی قدم کې موږ زده کړې کولای شي، دوهم د مشرانو له اړخه هغه اولادونه ستایل، یا د ټولنې له اړخه، یا د کورنۍ، یا د کلي و کوڅې و محلې له اړخه هغه خلک ستایل څوک چې سوله ییز ژوند دپاره هڅې کوي، یا یو اندازه په هڅو بریالی شوی وي. دویم د کورنۍ او شو دریم د کورنۍ او ښوونکو له اړخه ماشومانو ته پر ځان باور ورپیدا کول، یعنی که یو سړی ښه ژوند سوله ییز ژوند کول غواړي او کوي، نو بیا هغه ته باور ورکړل سي چې دا ستا کړې لاره، دا ستا نیولې لاره بیخي ښه لاره ده، باید موږ وستایو، موږ تاسې ته نور اهمیت درکړو، نور هم پر مخ بوزو. نو بیا هغه هم ستایل کېږي، او هغه نور ځوانان، نور هیوادوال و دغه ښې لارې ته، یا د سوله ییز ژوند لارې ته را دعوت کوي، را بولي. څلورم لامل د ملا امامانو له اړخه په مسجدانو، په کلیو او محلو کې سوله ییز ژوند ته د ملت یا د ځوانانو را بلل دي. متاسفانه، بدبختانه به زه ووایم چې دا کار په لوی لاس نه کېږي. خدای دې وکړي چې زما سره خلک متفق یي یا به نه یي پر صورت، خو دا په لوی لاس د دې اړخه څخه، د دې ډلې د خ په دې ما مخکې هم یادونه وکړه چې زموږ پر ټولنه باندې حاکم ډله ده، مذهب حاکم دی زموږ په ژوند کې، واک لري، قدرت لري. نو که د هغو د اړخه دا راوبلل شي، ښه سوله ییز ژوند ته، ښه آرام ژوند ته، او هغه آرام ژوند کول والا وستایل سي، دا به هم یو مهم حل وي. نور لاملونه هم د حل
څخه خوشحال اوسئ. ډېره مننه مجرو صاحب. افغان صاحب، معمولا له هر چا یوه غلطي کېږي، یوه نیمګړتیا وي، مثال هر څوک چې کار کوي یوه تېروتنه هم ترې کېدلی شي، خو ډېر وخت ته د تېروتنو په وړاندې هم زموږ په ټولنه کې هغه عکس العمل ډېر ستوغ وي، هغه نقد چې کېږي ډېر ستوغ وي. یعنی داسې په نرمه ژبه، په ښه ډول یو څوک نه متوجه کېږي چې مثال د خبرې په دغه ځکه ستونزه ده کدا د سکه خرازي د خپل هم یو ډول ځوانان بیاي مثال چې بد چلند وکي ناسمه خبري وکي او په خړ ډول بیا ورسته نشي غږېدلی. دوی هم که مثال بل څوک ویني چې یوه تیروتنه کوي د دوی له نظره نو دوی هم ډیر ستوغ چلند کوي او په ناسمه ژبه ورسره غږېږي. نو ستاسو په نظر څنګه کیدلی شي چې ځوانان کله یو څه ویني چې د دوی له فکر سره سم هم نه دي خو بیا هم هغه په داسې ډول نقد کړي چې اصلاح شي، نه دا چې د دوی ترمنځ خدای مکه جنجال او عقده پیدا شي؟
زما په نظر خو د پخوا او د وسو پرتله یو څه توپیر راغلی دی. نو د وجه دا ده چې دغه رسنیو هم په دې کې خپل رول چې دی هغه ادا کړی دی، لکه دا نن چې موږ کوم بحث کوو تاسې بحثونه چې دغه پر رسنیو باندې ټلویزیونو باندې صوتي که تصویري پر دې باندې سوي دي او کېږي، نو دا پر خلکو باندې تاثیر چې دغه لري نسبتا د پخوا او د وس پارک ستا په دې کې خو به داسې و چې په شار کې یو فرزن په ناپامي کې له یو چا سره ټکر شوې، یو مثال. نو په دې پر ځای چې درته ووایي چې بخښنه غواړم یا زما تېروتنه وه یا وبخښئ، نو هغه به درته وویل چې سترګې نه لرې، ړوند یې، لیونی یې، چرس دې څکولی دي، نشه یې. داسې یو بله خبره به کوله چې بل جانبي مقابل دې هم عین دغسې عکس العمل ته پاراوي. اما اوس په شارونو کې چې مثلا موږ ګرځو نو داسې پېښېږي چې دغسې یو څه وسي یا له چا سره ټکر شي یا یو شی ولویږي یا په ناپامي کې به یو شی باندې ووهل شي. نو کله چې یو دا بل طرف بخښنه غواړي هغه دا د دې څه معلومېږي چې په چلند کې تغیر راغلی دی، ځکه هغه سړی چې یو خطا درې شوی ده د دې پر ځای چې پر خپل ځان باندې په خپله خطا باندې ودرېږي دستي معذورت غواړي او جانب مقابل چې دغه تر دې هم نرمښت چې دغه شوي. نو یو څه تغیر خو راغلی دی د پخوا په نسبت باندې. نو زما په نظر باندې چې که یو څوک یو حدیث به ووایم په دې ځای کې، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې غوښتلی هغه سړی نه دی چې فزیکي برخورد چې دغه دستې وکړي له د یو عکس عمل په وړاندې دغسې عکس العمل وښيي، بلکې غوښتلی دا ده چې خپله غصه د غصې په وخت کې خپل ځان وغصه چې دا کنټرول کړي. نو موږ که دغسې وازونه ونیستونه چې دغه به زموږ په مساجد وو، زموږ په مدرسو وو، په پوهنتونو وو، په دې کې وایي و دا خلکو ته چې غیرت دا نه دی چې بس یو چا ته ورولویږه، ګریوان یې څیرې که په وینو یې ولړه خفه یې که، بلکې غیرت دا دی چې د هغه د بد برخورد په مقابل کې ته ښه چلند وکړي. حتی قرآن کریم کې سورة الصف کې فکر کوم الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې تله دښمن سره دې د دې د بد چلند په مقابل کې د بدګڼو په مقابل کې ښېګڼې کوه، دغه عمل به تا یو بدترین دښمن چې دا به ډېر ښه دوست به دې وګرځېږي. نو دا موږ ته ګوره په دیني متونو کې که نبي علیه الصلاة والسلام حدیث دي که د قرآن کریم دی، په دې کې موږ ته دغه چلند لارښوونه شوې ده ستاسې د یو چا د بدو په مقابل کې ښه چې دغه کوي. نو زه ځینې عوامل چې هغه داسې لنډ ذکر کوم چې هغه کېدای شي په ټولنه کې د منفي عکس العمل پر ځای باندې خلک مثبت عکس العمل ته وهڅوي. یو شی چې موږ په ټولنه کې د علم کمی دی، نو علمي وده له موږ سره دغه کوي، کومک کوي په دې کې چې موږ د توند نقد پر ځای باندې د بد عکس العمل پر ځای باندې داسې عکس العمل وښیو چې نه هغه سړي ته تاوان ورسېږي، نه هغه سړی خفه کړو او هغه شی چې دغه هم اصلاح شي، د بدې پر خوا باندې ښه خواته راشي. بل دا دی چې په ټولنه کې باید تنوع ومنل شي د افکارو رنګارنګي چې دا ټولنه و ترقي او تکامل ته چې دغه بیایي. نو که یو مثال زه فرضاً درکړم، په تېره دوره د طالبانو کې ټلویزیون و، عکسونه و، دا شانتې و، دا نه و، مګر طالبانو دغه تنوع چې دغه په دا ټولنه کې اوس ومنله، د افکارو ته اجازه ورکړه چې ټلویزیون و، عکسونه و، دغه شانو ته دا اوس اجازه شته. نو دا سوکه سوکه باید دا مخ ته ولاړ شي. دا خبره ځان حتمي پر حق باندې نه بدل شي، زه کومه خبر کوم دا نو سر چې صدق حق ده کې هر څوک مخالفت کوي دا نو د حق مخالفت باید کوي. دا نو زه چې کوم واقعیت وینم دا دغه واقعیت نه، زه چې څونه پوهېږم ما په نظر دغه واقعیت دی. د دې کېدای شي زه په ځینو بعدونو په ځینو شانو باندې د دې نه یم خبر، زه بېله یو اړخه ورته ناست یم، یو بل سړی کېدای شي د بل اړخه ورته ناست وي. خو دا بیا فزیکي برخورد و، غوسې و، خفګان ته خبره نه بیایي. له مسایلو سره او له موضوعاتو سره علمي چلند نه احساساتي، زموږ خو زیاتره دغه چلند د موضوعاتو سره د دې پر ځای چې پر علم باندې بینایي، پر سمه احسایه باندې بینایي، سم ریفرنس چې دغه ولري، د دې پر ځای باندې موږ احساساتي کېږو.
په احساساتو باندې غواړو یو خبره ثابت کړو او احساسات خبره نه ثابتوي بلکې احساسات خبره خرابوي. نو زموږ چلند باید علمي سي نه احساساتي. او یو بل شی چې ما مخکې یادونه په عواملو کې وکول هغه دلته کوم چې تعلیم او تربیه په کورنۍ کې یو مور چې مثلا تعلیم یافته وي هغه خپل بچی داسې تربیه کوي چې هغه چلند به د مسائلو له دغه شان په وړاندې د یو عمل په وړاندې به د داخ عمل حتما له هغه چا سره توپیر کوي چې هغه به یو غیر تعلیم یافته شدي تربیه کړي. هغه کورنۍ چاپېریال چې هغه سوله ییز وي او ښه ژوندورې پکښې کېږي خفګان چې دغه پکښې نه وي خشونت او زورزیاتۍ پکښې نه وي ماشومان به سم ډول تربیه سوي هغه به حتما د هغو چلند به عکس العمل به د یو عمل په وړاندې له هغه چا سره توپیر لري چې هغه کورنۍ کې سوله ییز ژوند نه وي هلته چې د هغه مینه نه وي حاکمه هلته خشونت وي زورزیاتۍ یو له بل سره خفګان وي. نو سالمه تربیه له موږ سره بیا په دې کې ډېره همکاري کوي په عیني مرکزونو کې د نصاب اصلاح
خوشحال اوسئ افغان صاحب. البته تاسو ډېرې ښې او مهمې خبرې وکړې د نصاب یادونه مو هم
وکړه. یو د نصاب په اړه باندې یو یادونه هېواد صاحب یو
مهرباني
زموږ په علمي مرکزونو کې د نصاب په اخلاقیاتو کې خورا ډېر کمی دي. د مدرسو په نصاب زه ښه خبر یم او پوهنتون مې لوستی دی نو هلته زموږ اخلاقیاتو ته چې د هغه ډېره کمه توجه کېږي یعنې هېڅ داسې کتاب د مدرسې له ابتدا څخه تر هغه وخته پورې چې یو سړی د مدرسې څخه ووځي د ملا او د عالم په نامه یو کس له پوهنتون څخه راووځي د اخلاقیاتو په برخه کې موږ یو کتاب چې هغه نه لرو چې دا کتاب درس کېږي او په دې کې صرف پر اخلاقیاتو باندې بحث کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق دا زما را لېږل د دې دپاره دي چې په ټولنه کې هغه سم اخلاق چې دا ترویج کم پرای کم بشپړې کم خلکو ته وروښیم. نو داسې یو څوک چې هغه د پیغمبر پر مسلط باندې کښېني او د پیغمبر له اخلاقو له چلند څخه خبر نه وي له خپل ګاونډي سره د یو مسلمان سره له یو نامسلمان سره یو چا ته چې دعوت وکړي په ټولنه کې له هغه خلکو سره چې تا سره اوسي نو د دې به بیا نو عکس العمل حتما دغه رقم یې لکه زموږ د ټولنې مننه.
ډیر زه تمنه خوشحاله اوسئ د خپرونې بیخي کمې شیبې پاتې دي. اغلی حافظ غواړو له تاسې هم په یوه دقیقه کې واورو چې ستاسې په نظر د حل لاره څه ده ځوانان څنګه کولی شي د یو بل سره سوله ییز ژوند ولري.
بلې زه باید ووایم که هر څوک دا خپله وجیبه وګڼي چې تر ځان له کشرانو لپاره د توصیې نصیحت یا هم هغوی ته د لارښوونې په صورت کې هغوی ته دا خبرې وښایي چې څنګه باید یو بل وزغمو فکري اختلافات منل نه منل دا په هر ځای کې شته لیکن په وړاندې صبر کول لزمن په کار اخیستل دا به د هر چا د ظرفیته پوره نه ده که هره مور خپل اولاد ته دا ور وښایي چې د تند خبرې یا د تون خبرګون په وړاندې څنګه اوسېدو کې باوري م چې دغه ستونزه به تر ډېره حالي که هر استاد هم همدغه خپله فریضه وګڼي چې خپل شاګردانو ته دغه وښيي چې څنګه وشي کولی چې د تون خبرګون په وړاندې یا د یو فکري اختلاف په وړاندې صحیح د نظر شریکول فکر وړاندې کول دا د هر چا خپل کار دی لیکن که چېرې موږ د هغې په وړاندې مخالفت لرو نشو کولی یعنې اورېدل لازمي ده لیکن په وړاندې دا نه ده چې زه باید د هغې په وړاندې څوک تونه غبرګون وښیي یا هغه د تر جنګ احساساتو په وړاندې احساساتو طرف ته بوځي. نو که هر سړی دغه خپله وجیبه وګڼي چې د ځان له کشرانو ته حتی که د ځان له مشرانو هم وي د نصیحت لارښوونې په طور ورته ووایي چې دا صحیح نه ده چې ته احساساتو ښیې ته جنګ وښیې ته شته ماحول ګډ وکړي بلکې دې په مقابل کې ستا د دوه میلیونو چوپتیا به ستا دپاره یو نوی عزت غوره کړي ستا دپاره به یو نوی نوم او شان دا غوره کړي. نو زما په اند باندې تر ټولو ښه لاره به همدا وي چې ټولو ته توصیه او ټولو ته د لارښوونې په شکل باندې وښودل شي چې څنګه باید یو بل وزغمو کله یو بل وزغمو طبیعي خبره ده چې زموږ ژوند به په ډېر ښه شکل په سوله ییز شکل باندې مخ کېږي.
خوشحاله اوسئ سایل صاحب له تاسې هم اورو ستاسې خبره او مشوره د هغو ځوانانو لپاره څه ده چې ستاسې خبرې اوري د دې لپاره چې هغوی یو سوله ییز ژوند ولري.
هیواد صاحب زه به د اغلی حافظ د خبرو په تایید باندې فقط غواړم یوه جمله اضافه کړم هغه دا چې موږ باید مینه او درنښت هم فرض وبولو کله چې دا فرض وبولو نو بیا به ټول مسلې زموږ حل شي، موږ یو بل سره په مینه ژوند وکړو، یو بل ته به درنښت وکړو. هر څومره جنجالي موضوع چې موږ سره مخته کېږي، موږ به وار له مخه چې موږ فزیکي چلند وکړو، موږ به د هغې مسلې په حل لارو باندې خبره کړو. زه اکثره وخت سره ملګرو سره په همدې باندې تمرکز کوم چې ستونزې، جنجال، جنگ دا حقیقتونه دي، دا به موږ په ژوند کې راځي. ولې موږ به تکړه جسے دو شام سرفتا ڈبل چلن ہو کسی ہمیں جوم کڑی ہمیں نور خلق خوشحال ساتھ دی بعض وقت کل کل مسئلہ ڈیر پہ چلی کی گی تو اصطلاح سے خطو یا طرفہ چلندو نہ کہے کر کے ایسے سولہ جوان کو دل پر مبارزہ کہے اور نور مقابل آخ کے تصے نہ ہوئی سڑائی نہ ہلے کی گی والے ذل فکر کم دا نہ ہلیا نہ ہل تو ترکم وقت رہے اور بالآخر نتیجہ لری خو فقط دے پو فارمون کلار چیسی مینہ اور درنہ تھام پاس دے نتیجہ بے بریا لئی
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو د خبرونې د پای شیبې دی په دې وغږېدو چې ځوانان څنګه کولای شي له یو بل سره سوله ییز ژوند ولري. د خبرونې میلمنو په دې اړه خبرې وکړې له ټولو میلمنو ښاغلي زبیر افغان، عبدالهادي مجرو، اغلی فریدی حافظ او ښاغلی عبدالرقیب سایل څخه. ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې شیبې مو واورېدلو. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.